السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ستاسو هر کله کوم په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لمړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقوقو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت په کې کړکیچن بلل شوی، تیر دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه له خوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادي راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو له خوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوي چې دا د پروتوکول د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او تعلیم په ګډون یو شمېر بندیزونه ولګول چې نړیوالې اندېښمن کړي دي. په غور ولایت کې سخت سیل څه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي چې اوسمهال پرانه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلابونه وړ مورس په بالامرغاب ولسوالۍ کې راوتلي او د ولسوالۍ ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې پیښه او زیانونه یې لا بشپړ نه دي څیړل شوي. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلابونو له کبله تر دې دمه له 100 ډیر کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سولیز آرام او پرمختللی افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده. د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته په پیل کې وویل چې دا سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشری چوکاټ لاره تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی ورغلی دی. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا پرلت 13 اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشا ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ. یو تن یې په ډزو واژه او له لاسو زیات نور یې ټپیان کړل. پرلتوالو لومړی د مړۍ د احتجاج لپاره د مرسیال کمشنر د دفتر مخې ته ایښی و، خو پرون یې بیا خاورو ته وسپاره. ملیشا ځواک وایي چې پر پرلتوالو یې ډزې نه دي کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لین د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذه کار واخلي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی. نوموړی پرون پاریس ته ورسید. د اروپایي کمیسیون مشر وویل له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهم دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمیر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړي، همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې اوار کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. د لندن په یو هوایي ډګر کې یو ناڅاپي پوښتنې ته د زلمی د خلیلزاد په اړه راپور به هم واوري.
زما هڅه دا و چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نور افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بیلابیلو خواو تیروتنې وشوې.
د چمن پر لټوالو د چمن کوټې لوی لاره بند کړې ده.
د چینې د مور څخه ته د بل موډ می بند کړی دی ورور. د هر چا ته موږ د اخواسو کد کوټې کد کنداري کد بارډر کد کراچي ورور مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیلو د غزې د رفح ښار له ملکي وګړو غوښتي دي چې ښار تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه بحث لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د اسلامي همکاریو سازمان د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړیدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې د سولیز بسبتا او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان جنو او خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وو. امید ظاهرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځنګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړي. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سولیز باسوات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشئی توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکاري سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړي. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم درامسته کېدو لپاره ترهګرۍ او نشئی توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځوړو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکاري سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی. خود له خود بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخه د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول ګډون دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمیر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي د نجونو او خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډیر شمیر بندیزونه لګیدلې دي. لودو یوا صفیع عارفی ده.
ای واقعا خود بکرنه دی بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو حقوق کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومان او د سوکالی او یووالي ټولنې مشر مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړي ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لوی وسله ده. د دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
شي اختیار کړ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکاري سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولي. د اسلامي همکاري سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لای غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر مولا هبت الله هم لیدنې انکار کړی وو.
و امر دل چې د اسلامي همکاري سازمان د افغانانو د ټولو حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. خو دا چې د طالبانو خبرګون بچوي او دا خبره د طالبانو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه د بحث لپاره په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د شباب په مستقیمه اړیکه راستره ده او دا موضوع سره څیړو. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اسلامی همکاریو د سازمان یا او آی سی دا اندېښنه چې پراپور کې مهم او جزئیات تاسو واوریدل د طالبانو لپاره څومره جدي او مهمه ده؟
سلامونه او احترام. دا مطالب چې مطرح شوی ده د اسلامی کانفرنس کې، طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب او دا مسائل هغه خواست او هغه پیشنهادات هغه مطالب دي چې 90% د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه دي، اصلي خواست د افغانستان خلک همدا مطالب دي چې تقریبا 90% کټمت د افغانستان د خلکو د خواستونو سره برابر ده. طالبان باید په ډیر دقت دا مسائل کې ځان پوکي.
مننه. او څه فکر کوئ چې غبرګون به د طالبانو د حکومت څه وي د غوښتنې ته؟
زه نه پوهیږم چې طالبانو څه غبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوی ده دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي، مثال د ښځو د حقوق، د نجونو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې دي.
بله استاد صاحب، سوال دا دی چې په تیرو څه تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د ایو سی پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسی تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه به وید څنګه د دوی پالیسی تر اوسه پورې چې دوی څه خبرګونونه ښودلې د او ای سی د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کانفرنس په مقابل کې، دغه د بینلی ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریز بالکل منفی ده. یعنی طالبانو باید دا مسئله باید تصمیم ونیسی چه دا مطالب چه پورتکیگی دا خواهر مطالب جیت دا افغانستان دا پار ضرور ده که طالبانو پوست وقت که زن دولت بولی که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو که باید چه دا افغانستان دا خلکو دغه اصلی خواسته باید په نظر کې ونیسی. کدام ظلم طالبانو منفی اغه اختیار کی مانای داده چې طالبانو اصلا د افغانستان د خلکو اصلی غوښتنه نمنی، یوازې په دغه مطالبو که اغه شی چې د منلو ول نه ده حکومتی همه شمول ده چې دا بالکل یو ګونګ یو نامفهوم خبره ده. دا باقی مانده دا ټول مطالب چې مطرح شوي دي اصلي د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. طالبانو باید سلپسله دا مطالب باید ومني.
بله. او صدات صاحب، په خپله دغه او ای سی څه ډول یو سازمان دی، څومره صلاحیت لري، څومره اهمیت لري د په نړیواله ډیپلوماسۍ کې؟
معلومدار خبره ده چې دا یو لوی ارگانیزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا طول اسلامی ایوادونه پا شمول ده افغانستان هو 50 ایوادونه پا که اشتراک لری، 50 کال سابقه لری، دیر یو با اعتبار سازمان ده. خو معلوم دار چه تصامیم الزامی نده، دوی مشوره ورکوی، دوی خپل غشتن مطرح کوی، مگر بعد ده ملل متحد ده پا طول دنره پا کچه ده یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او روسی پختن سادت صاحب، چه پا کم اساس او پا کم میار بنده ده طالبانو ده حکومت استازه ده غنده تا بلل شوه و پا ده سیال که چه ده افغانستان غری توب هم پا ده سازمان که نامعلوم ده او افغانستان هم پا نریوال کچه پرسمیت نده پیشندل شوه؟
دا خو گمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع د پاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړی ده. دا د طالبانو د پاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست، د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بالکل سلپسله توافق لري.
ډیره زیاته مننه. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي ترڅو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقه ته ونرسيږي د هیواد مسایل نشي حل کېدای. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې ده د افغانستان په خوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونرسېدل. د بشري حقوقو فعال هوري مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه څو پوښتنې کړې وای چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د سقوط باعث شوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نوي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خبره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نشي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقوقو له فعال هوریه مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خوشحالي څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریه مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړې. اغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار وکړه آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسې مذاکرات اینا یک جانبه کار کردن بنفع گروه طالبان.
خاقل خلیلزاد در مذاکرات و په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد در طالبان و پګټ او د امریکا د نورو چارواکو په تیرېستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقل ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر لس زرو ډیر طالبان خوشی کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونه په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
شوی
وو متهم بودند اینا را رها کردند. هوریه مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پلازمینه ویانا څخه د لندن هوایی ډګر ته ورسیده له زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2023 کال سپتمبر د 2023 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. لوګ دو خبرو ورسته د 2023 کال د فبراير په 19مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون پنوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوری نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي وکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تیر چهارشنبه د می پاوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړل دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې هم ویلي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته پر رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی وو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمېر سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنا دی چې اسرائیل پر رفح کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی دی. امریکا او نورو اړخونو په وار وار له اسرائیل غوښتي چې پر رفح له عملیاتو لاس واخلي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته یو میلیون جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشتې په شپږمه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رافال اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوی چې 40 کیلومتره لری هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرایلی پوځیان پراخ شوی بشری زون بولی. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رافه ښار په ختیځه سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اوریدل شوی دي. رویټرز خبری آژانس د ځایی اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلي خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرایلو پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅولې پیل کړي چې د محدودې اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرایلو د تخلیه له خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي او یو شمیر نور بیا په خاټو او دوړو کې پلی له رفح څخه وځي. د رفح یو اوسیدونکو امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. لتیرو شاوخوا وو میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوی، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی چې لا هم نه دی پرانستل شوی. په چمن کې روان پرله د 2013 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو پاکستان یې نه منی. په دې اړه نور حل لکوټه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان په سرحد شار چمن کې د پرلتوال لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لوی لار نه خلاصوي.
خلک یې تګ را تګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایي، زنانو ته دا وایي، ور چا ته ځوانو سپینږیرو ته دا وایي، تر هغه سربېره خلک را روان دي موږ سره جنجالونه کوي، موږ سره به تعاون کوي. دا هیڅ چانس ما شخصي ګټه ده، نه د حاجي بایک خان ده، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټولو پښتانه ګټه ده وروره، او د ټولو پښتانه تاوان دي. دا به موږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دای موږ راپورته شوی چې نه د موږ سره کښته د بل موډ می بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواس وکړو، د کوټي کې، د کنداري کې، د بارډر کې، د کراچي وروړ مسافر چې نه راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه هواځي د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېر خلکو هلته پر د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط پر ضد د چمن پر لټ روان دي. تیر ورځ پر لټ په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د واد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دي، خو د چمن لګې د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي.
تاسو ما وبوي ولې دي؟ تاسو ما بدلې ولې ده؟ تاسو ما څنګه نه ولې دي؟ تاسو ما ورسو ګان نه ولې دي؟ او ما خلای چې تبا قانوني تجارت وکې. قانوني تجارت د پاکستان پر ټول بندرونو روان دی، پر واګه روان دی، پر ځخان روان دی. موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونه ورده چې اوسنۍ احتجاج دغه روسته توڅوي دي. کله چې د مې په څلرمه نیټه په سرحدي شارچ چمن کې د پرلتوالو په خبره د سردي اسکرو لخوا د پرلت په ځای نه واجب برید شوی وو، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیا شوي وو. خود سردي اسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي. یادوي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه دغه وروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې په بدخشان ولایت کې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ او همدارس د دې ولایت په بل ولسوالۍ اورګو کې د طالبانو د حکومت د اعتراضونو نه وروسته وضعیت ته بحثونه ځانګړي شوې دي. دا خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 20 تر 26 نیټې پورې د ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه او نیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نو وخت یې خپور کړی زیاته کړي چې له دې شمېره 3301 کډوال له ایران او 1015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي چې افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوې ده، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 4000 زیات افغان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم په پاکستان کې وخت نه وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ شوې دي.
شرایط زندگی را خامه فرمین که عزیز نگاست چیز نیست.
دجبن شرایط دلته په هیچ لحاظ سم ندی. لحیق ورز شراغلی و لبیکاری نپا کور ناستیم. خوراکی تو که پوشاک هیچ مهم سم ندی.
له ایران افغانستان ته تازه استون کړل سوای او د کابل ښار اوسیدونکو فواد ربانی هم ازادي رادیو ته وویل
دنیا از مهاجرت او از مشکلات مشقت او زیات دوباره
د کډوالۍ د ژوند لګړو سونزو دل تخپل هیواد افغانستان ته راستانه شو. خود ته هم خلک له سخت بیکاری بي وزلي او بیچارهګي زوري په خاصه لابونه هم د خلکو کورونه وری چې د سونزو هم زموکو او ټول نور خلکو ژوند لننګاونو سره مخ کړی دی.
د بیرته راستنې سو یو کډوالو د سونزو پاړه مو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنې دونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی و پخت، خو زموږ پښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې له ایران یو شمېر راستنه شوي وروستي افغان کډوال د اسلام قلعه په پوله کې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د نغدي او خوراکي مرستو لپاره ورمعرفي شوي او ځینو نورو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څانګې د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیریاو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هیواد ایستل شوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په تیری وونۍ کې د بیلابیلو نړیوالو ادارو IOM، یونیسف، اوچا، نړیوال بانک او ځینو نورو ادارو په خپلو پرله پسې راپورونو کې په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین او تر څنګ د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو او د ګڼو خلکو د زیان زیانمنېدو له امله اندېښنې مطرح کړې دي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې.